دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردار یم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونی پیل سوی نن سه شنبه ده د 1999 کال د دلوی د میشتې لومړۍ نیټه ده چې د 2006 کال د جنوري د میشتې 28مه کیږي لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
په دوحه کې د امریکا او د طالبانو د هیئتونو مشران د سولې په هکله د راتلونکو ګامونو په باره کې خبرې کوي د جنوبی او مرکزی آسیا د پاره د امریکا د بارنیو چارو وزارت مرستیاله الیس ویلز په څلور ورځني سفر پاکستان ته تللې ده او د سوریې په شمال کې هوایی بمباري شوې ده
قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې دا هم لرو چې طالبانو ته نږدې سرچینې وایي چې د جنوري تر اخره به احتمالا د سولې په تړون هوکړه وسی
هوکړه لیک غالبا د جنوري 2006 کال تر پایه پورې امضا شي
د خوست په یو شمیر سیمو کې په زرهاو ماشومان د ګزان ضد واکسین څخه محروم پاتې دي
ما څام دا ایلا دو چې موږ ولس ولایت د پولیو واکسینو ټیمونه ورولېږي
د دې او نورو مطالبو ترڅنګ دا راپورټ هم لرو چې د امریکا جمهور رئیس په سنا کې له محاکمه کېدو مخکې د داوس په اقتصادي غونډه کې د برخه اخیستلو لپاره سویس ته تللی دی خو اوس به د دې ساعت خبرونه زیبا خادم او سید سلیمان آشنا تاسو وایي
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دوحا کې د امریکا او د طالبانو د هیئتونو مشران د سولې په هکله د راتلونکو ګامونو په باره کې خبرې کوي ویل کیږي چې دواړو خواوو د سولې پریکړه بشپړه کړې ده او اوس د دغې موافقې د لاسلیک کولو په نیټې او څرنګوالي بحث روان دی د امریکا او د طالبانو د استازو ترمنځ د موافقې تر لاسلیک کولو مخکې نږدې لس ورځې د تاوتریخوالي د کمولو په طرحې باندې خبرې شوې دي خو د افغانستان حکومت ته دغه طرحه ګونګ ښکاري او د بین الافغاني خبرو د پیل نه مخکې یوازې د پراخ اوربند په مسلې ټینګار کوي د جمهور رئیس مرستیال دوا خان مینپال په دې هکله داسې ویلې دي
سموټ لومړنی شرط اوربند دی او دا شرط چې د افغانستان ملت د افغانستان حکومت ته ایښی دی حکومت یې په دې باندې مکلف کړی دی چې د سوریې د مذاکراتو پر مهال باندې به اوربند کړي
طالبانو ویلي دي چې د امریکا سره د موافقې تر رسیدو وروسته به د افغانستان د اړخ سره خبرې پیل کړي او هلته به په اوربند باندې بحث وشي خو د افغانستان حکومت او د سیاسي ډلې د پلاوي په جوړولو باندې د دوی ترمنځ دا اوسه پورې فیصله نه ده شوې سیاسي فعالان وایي حکومت دننه او د باندې د دغه پلاوي د جوړولو لپاره هڅه روانه دي
د جنوبی او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیس ویلز چې پاکستان ته په څلور ورځني سفر تللې ده په اسلام آباد کې د اقتصادي پراختیا ترڅنګ د ترګرو ډلو مالی سرچینو په لمنځوړلو خبري کړې دي د میرمن ویلز دفتر په یو ټویټر کې ویلي دي د امریکا او پاکستان ګډ هدف د دوارخیزه تجارت زیاتول دي د پاکستان اقتصادي اصلاحاتو د امریکا سره د تجارت زیاتوالي ته زمينه برابر کړې ده او د نړیوال بانک په درجه بندۍ کې 28 درجه مخکې تللې ده میرمن ویلز د جنوري د 14 مینه تر 28 مینه ته پورې د سریلانکا هند او پاکستان په سفر وتلې ده
د کونړ د والی نتا خویلې دي چې د دغه ولایت د سرکانو د ولسوالۍ د ناواپاس په سیمه کې د پاکستانی ملیشو په وریدونو کې درې افغان سرحدي پولیس ټپي شوي دي ویان عبدالغنی مصمم د امریکا غږ ته وویل چې اول پاکستانی ملیشو د افغانستان د سرحدي پولیسو په امنیتي پوستو باندې د سپکو او درنو وسلو بریدونه وکړل بیا د افغانستان عسکرو دفاعي بریدونه کړي او درې تنه پولیس زخمي شوي دي د پاکستان حکومت تر اوسه پورې په دې حقله تبصره نه ده کړې
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وی د انتخاباتي ډلو د ثبت شو استنافي اعتراضونو په خاص ډول دغه کمیسون د ولایتي دفترونو د پریکړو ارزیابي نن پیل شو دغه کمیسون مشر زهره بیان شینواری نن خبريالانو ته ویل بیگاش پچ د استناف د اعتراضونو ثبتولو ورسته نیټه و د ټاکنیزو ډلو شپږ زره او 290 استنافي اعتراضونه له دغه کمیسون سره ثبت کړي دي د افغانستان په 9 ولایتونو کې استنافی اعتراضونه هم ثبت شوي دي. د شکایتونو د ثبتولو تر مرحلې وروسته د کمیسون په مرکزی دفتر کې دغو شکایتونو ته د رسیدګۍ بهیر پیل شو، چې شکایتونو ته د رسیدګۍ د طرزالعمل مطابق وروستي پړاو چې تصنیف، څیړل، د تدقیق، پریکړه، ابلاغ او پلي کول دي، دغه مراحل د تخنیکی ټیم لخوا پیل شوي دي او پروسس په حال کې دي. د ټاکنیزو شکایتونو مشر اغلی شینواری ژمنه وکړله چې کمیسون به په خپلواکه، بې پرې او شفافه توګه ثبت شوي استنافي اعتراضونه وڅیړي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټډیو نه خبريږي. د دایکونډي د ولایت د دایکونډي روغتیایي چارواکو ویلي دي چې وسلوالو طالبانو د دغه ولایت د کجران په ولسوالۍ کې یو صحي مرکز سوځولی دی. د دغه ولایت د روغتیا رئیس اسحاق علي درمان نن د امریکا غږ ته وویل چې وسلوالو بېګا شپه د دې ولسوالۍ د سلمنجي په سیمه کې د دې مرکز شاوخوا ته بریدونه کړي، مرکز یې اور اچولې خو چاته پکې د سر و مال زیان نه دی رسیدلې. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې حق لا څه نه دی ویلي.
ټاکل شوی ده د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د استیزا محاکمه نن په مکمل ډول پیل شي. د سنا مجلس غړي به چې اکثریت جمهوري غوښتونکي دي، د محاکمې د وخت په اړه د سنا د مشر مچ مکانل وړاندیز شوي مهالویش ته رایه ورکړي. د دغه مهالویش له مخې به د استازو د مجلس دیموکرات چارواکو او ټرمپ حقوقي ټیم ته 24 ساعته وخت ورکړي چې خپله قضیه وړاندې کړي. د جمهور رئیس ټرمپ د استیزا محاکمه نن د سنا په مجلس کې په داسې حال کې پیلېږي چې ښاغلی ټرمپ د سویس په داوس کې د نړۍ په اقتصادي غونډې کې ګډون کړی دی. هلته د وینا په وخت کې ښاغلی ټرمپ وویل:
کله چې مالا تاسو سره دوه کاله مخکې خبرې وکړې، تاسو ته مې وویل چې موږ د پیاوړې امریکا د بیرته راڅرګندېدو هڅې پیل کړي دي. نن خوشحاله یم تاسو ته وایم امریکا د اقتصادي ودې په حال کې ده. هغه څه چې نړۍ تر اوسه نه دي لیدلې، موږ خپل عظمت بیرته ترلاسه کړی.
د نړۍ اقتصادي غونډه د جنوري له 1 نه تر 4 نیټې د سویس په داوس کې پیل شوې ده. په دې غونډه کې د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی په ګډون د نړۍ مشران د نړیوالو او سیمه ییزو صنعتي اجنډاو خبرې کوي.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د سوریې په شمال کې هوایی بمباري شوې ده او د یوې کورنۍ ټول غړي پکې وژل شوي دي. د سوریې د حکومت مخالف مبارزان وایي چې د سوریې په شمال کې د وسلوالو یاغیانو په یو کلی کې نن د 3 شنبې په ورځ هوایی بریدونه وشول چې د یو فامیل په ګډون لږ تر لږه 9 کسه پکې وژل شول. دا هوایی برید په کفرتعال کلی کې په داسې وخت کې شوی دی چې د عدلی په ولایت کې د سوریې حکومتي قواوو سخت پوځي عملیات کول. دا سیمه په سوریه کې د هغو یاغي وسلوالو ډلو نهایي وروستی مرکز ګڼل کیږي چې د حکومت په ضد جنګیږي. د روسیې او ترکیې د حکومتونو ترمنځ د همدې میاشتې په سر کې د اوربند یو موافقه وشوه، خو جګړه بنده شوې نه ده.
په یوه اونۍ کې د چین له وان د ښار نه نورو چینایي ښارونو او ګاونډیو هیوادونو ته د یوه نوي ویروس د خپرېدو له امله ډیر خلک ناروغه شوي دي. د دغه ویروس له امله د نمونیا یا سینه بغل په څیر د ناروغۍ ځینې قضیې په بیجنګ، شانګهای او شینجن ښارونو کې تشخیص شوي دي. د دې خبر تفصیل ګالیا رڼا نورستانه لولي.
د دې ویروس له امله تر اوسه د 4 کسانو د مړ کېدو او د 291 کسانو د ناروغه کېدو خبر ورکړ شوی چې صدیت د واهان په ښار کې اوسیږي. د کلکو تدابیرو برسیره د واهان خلک اندېښمن دي. چین د 3 شنبې په ورځ تایید کړ چې دوی به د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دې ویروس په اړه چې څه د پاسه 200 کسان ناروغه کړي په بیړنۍ غونډه کې برخه واخلي. د استرالیا روغتیایي چارواکو ویلي چې هیواد به د چینایي ویروس د خپرېدو په خبرګون کې په هوایي ډګرونو کې د څارنې بهیر نور هم کلک کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز ویلي دي چې د سان فرانسیسکو، نیویارک او لاس انجلس په هوایي ډګرونو کې مسافر معاینه کیږي او زیاته پاملرنه هغو پروازونو ته اړول کیږي چې د چین د مرکزي ښار واهان د امریکا متحده ایالاتو ته راځي. ګالیا رڼا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگټن.
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټډیو نه اوري. د امریکا د باندنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویلي دي چې واشنگټن به د وینزویلا د اپوزیسیون د مشر خوان ګوایډو د ملاتړ په خاطر ډیر نور اقدامات وکړي. ګوایډو د یو کال راهیسې ځان د وینزویلا جمهور رئیس بولي او د اوسني جمهور رئیس نیکولاس مادورو بیا انتخابېدل غیر قانوني ګڼي. پامپیو ندی ویلی چې د ګوایدو د ملاتړ په خاطر واشنگتن نور څه اقدامات کوي.
د میانمار په تحقیقاتو کې ویل شوی چې د روهینګیانو ډلهیز وژنه نه بلکې جنگی جنایت ورسره شوی دی. د میانمار یو قضایي هیئت د دوشنبه په ورځ د خپلو تحقیقاتو په نتیجه کې ویل چې ځینو عسکرو کیدلی شي د روهینګیایي مسلمانانو په ضد جنگی جنایت کړی اوسي، خو وی پوز په ډلهیز وژنه کې دخیل نه دی.
د ناروې د عدلی پخوانی وزیر ویلی دی هغه مهاجر چې اروپا ته غواړي ولاړ شي اول باید د افریقا په خاوره کې ارزیابي کړی شي.
د بریتانیا شاهزاده هری د دوشنبه په ورځ په ماخام په کاناډا کې د خپلې میرمنې میګن او خپل زوی آرچی سره یو ځای شو. هغه له لندن نه د وینکوور ښار ته کډه وکړه.
او د هند سینما د یوې نامتو هنرمندې د پیکا په شمول څلورو کسانو ته د داوس اقتصادی عالی غونډه جایزه ورکړ شوې ده. د کریستل جایزو د ویشلو شپږمه کلنۍ غونډه نن په سویس کې جوړه شوې وه. د پیکا د دماغي ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره یو لړ هڅې کړې دي. د کریستل جایزه هغو هنرمندانو او فرهنګي شخصیتونو ته ورکول کیږي چې هڅو یې په ټولنه کې دایمي بدلون ته زمینه برابره کړې وي. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه واورېدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مطالب لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا رپورټ واوري چې طالبان وایي چې له امریکایي هیئت سره د سولې د خبرو په دوام اوس د راتلونکو اقداماتو په اړه خبرې کوي. د دغې ډلې ویان وایي چې د طالبانو د سیاسي هیئت مشر ملا برادر اخون عباس تانکزی او امیر خان متقی د امریکایي هیئت له مشر زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قومندان سکات میلر سره تفصیلي خبرې کړي. نور حال د حکمت سروش پر رپورټ کې واوري.
په دوه کې د امریکا او طالبانو د پلاو مشران د سولې په اړه د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې کوي. ویل کیږي دواړو اړخونو د سولې هوکړلیک وروستی کړی او اوس د دغه هوکړلیک د لاسلیک کولو پر نیټه او څرنګوالي بحث روان دی.
هوکړلیک غالبا د جنوري 2020 کال تر پایه پورې امضا شي او د خطې او د نړۍ د هیوادونو د مهمو هیوادونو نمائندگان برا غختل کی گیا و دوی غوی دی اشراف و نظر لانده با هوکرلیک هم دی طالبان رو دخوا هم دی امریکایان رو خوا امزا کی گی.
دا امریکا و طالبان و استازو دا هوکرلیک تر لاسته کول وران دی دا نجده لس ورز و لپار دا تاوتریخوالی دا کمول و پر ترهم خبری کردی. خو افغان حکومت دا غا تره گونگ دا او دا بین الافغانی خبر و تر پیل وران دی یواز دا و پرا خوربند پر امسته کول و تنگار کوی.
زموت لمرانی شرط وربند دی او دا غا شرط دا افغانستان ملت د افغانستان حکومت ته ایشی ده حکومت په دی باندې مکلف کړی دی شي د سوریه د مذاکرات پر مهال باندې به اوربند کی د شه اوربند لکه تیر دو کال مخکې چې مور په کوچنی اختر کې اوربند وکي بنان پر دغه مسله باندې لمر سره نړیوال شریکان او په ځنګړې توګه امریکا هم توافق لري.
طالبان وایي له امریکا سره د سولې هوکړې ته له رسېدو وروسته به له افغان اړخ سره خبرې پیلوي چې هلته به پر اوربند هم بحث کیږي. خو افغان حکومت او سیاسي ډلې د پلاوي پر جوړولو په یوه خوله نه دي. سیاسي فعالان وایي د حکومت دننه او د باندې د دغه پلاوي د جوړولو هڅې روانې دي.
په لیست باندې خبره وسي، توافق وسي، ټول مسکې خبره وسي او په دې په دې برخه کې موږ کوشش روان دي چې لکه د سولې شورا خو معلقه پاتې شوې وه ولاړه وه او لکه اوس داسې د دغې مذاکرې دپاره دغې روانې سولې دپاره.
بلخوا به ولسمشر محمد اشرف غني په داوس کې د اقتصاد په نړیواله ناسته کې وینا وکړي او همدارنګه به له یو شمېر ولسمشرانو سره هم وګوري. په داسې ورځو کې چې د امریکا او طالبانو خبرې حساس پړاو ته رسېدلي، لا معلومه نه ده چې ښاغلی غني به د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره هم وګوري او که نه.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د سه شنبه په ورځ د استنافي شکایتونو د څیړلو بهیر رسمان پیل کړ. د د دغه کمیسون چارواکي وایي چې د ولایتي دفترونو د فیصلو په تړاو د ثبت شوو استنافي شکایتونو شمیر څه باندې 6290 ته رسیږي چې د محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله او ګلبدین حکمتیار انتخاباتي ډلو لخوا سوي دي. نور حال زموږ د خبریال ممتاز بهیر پر پورت کې واوري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون چارواکو د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د انتخاباتي ټیکټونو لخوا د ثبت شوو استنافي اعتراضونو په ځانګړي ډول د دغه کمیسون د ولایتي دفترونو د فیصلو په تړاو یې سیړنې نن رسمن پیل کړې. د دغه کمیسون یو کمشنر سید قطب الدین رویدار خبریالانو ته وویل چې د 29 ولایتونو دفترونو د فیصلو په اړه د شکایتونو په کمیسون کې 6292 استنافي اعتراضونه ثبت شوي دي.
کوم اعتراضونه چې مخکې مونږ ترغلي د هغه په تصنیف باندې زمونږ همکارانو په 13 ورځو کې کار کاوه، خو هغه قانوني مرحله د 15 ورځو هغه نن شروع شوی، ځکه پرون مونږ هغه زمونږ نهایي ورځ وچه انتخاباتي ټیکټونو په ولایتي فیصلو باندې د اعتراضونو لپاره زمونږ کمیسون ته مراجعه وکړه او مونږ رسمن نن د مطبوعاتي اعلامې په ترڅ کې دغه مرحله د 3 ورځو د اعتراض پای ته رسو.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د معلوماتو په اساس تر ټولو زیات استنافي شکایتونه په کندهار ولایت کې ثبت شوي چې شمیر یې 1533 ته رسیږي، خو په پروان، میدان وردګ، تخار، جوزجان او بادغیس کې انتخاباتي ډلو د استیناف غوښتنه نه ده کړې. قطب الدین رویدار زیاته کړه چې د استیناف غوښتنه د محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله او ګلبدین حکمتیار ډلو کړې ده او نورو ټیکټونو له کمیسون سره استنافي شکایتونه نه دي ثبت کړي. دا دولت جوړونکو انتخاباتي ټیکټ غړي خالد سادات امریکا غږ ته وویل چې دوی په 11 مواردو کې د شکایتونو له کمیسون سره 11 استنافي اعتراضونه ثبت کړي دي.
په ټوله کې د شکایتو کمیسون څخه موږ د قانون د تطبیق غوښتنه کوو. په عین زمان کې ټول هغه موارد چې موږ ته پګوته کړي دي او د زمونږ د شکایتونو پر وړاندې غیر مسلکي تعامل شوی دی، په عین زمان کې ورته قانوني جواب موږ ته نه دی را شوی. موږ له کمیسون څخه فقط یو وختونه کوو زمونږ ته ماده چې ټول مسایل ته باید قانون او د طرز عمل په چوکاټ کې ځواب پیدا کړي، او دا مسله د شکایتونو مسله د شکایتونو سیړل باید د طرز عملونو په رڼا کې وسیړي.
همداشان د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیکټ شاوخوا 3000 استنافي اعتراضونه د شکایتونو په کمیسون کې ثبت کړي دي. د دغه ټیکټ ویان فریدون خوزون امریکا غږ ته وویل
نن چې کوم ارقام اعلان شول موږ ارقام 3000 شاوخوا ثبت شوي دي. تمام مدد شي د شکایت محترم کمیسون ټول هغو شکایتو ته چې موږ او نورو ټیمونو د استناف په برخه کې دا ثبت کړي دي د رسیدګي وشي او دا د قانون او طرز عمل پر وړاندې تر څو حق حقدار ته ورسیږي.
له انتخاباتو څخه د سار بنسټونه پر ټاکلي وخت او شفافه توګه د استنافي شکایتونو پر سیړلو ټینګار کوي. د دغو بنسټونو له ډلې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید امریکا غږ ته وویل
موږ په ان باندې مهمه ده چې د شکایت کمیسون باید دغه مسایل په ټولو معنا باندې مطالعه کړي. کره مطالعه او سیړنه باندې څنګه چې اسناد مدارک ځان سره لري په دغه مسایل باندې پریکړه وکړي تر څو
د افغانستان د انتخاباتو د قانون لمخې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون 15 ورځې وخت لري چې د اسنادو او شواهدو په اساس ټولو ثبت شوو استنافي اعتراضونو ته رسیدګي وکړي او په اړه خپل وروستۍ پریکړه اعلان کړي. د دغه کمیسون چارواکو ژمنه کړې چې ټول ثبت شوي استنافي اعتراضونه به په خپلواکه، بې پرې او شفافه توګه په ټاکلې قانوني موده کې وسیړي.
د واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
دا هم تو نړیوال رپورټونه. د امریکا جمهور رئیس په سنا کې له محاکمه کېدو مخکې د داوس په اقتصادي غونډه کې د برخې اخیستلو لپاره سویس ته تللی دی. د جمهور رئیس د محاکمې د پیل کېدو او د داوس غونډې ته د هغه د وینا په اړه نور معلومات له سمیع الله جلال زیست خواوري.
د جمهور رئیس ترامپ د استیزا محاکمه نن د سنا په مجلس کې په داسې حال کې پیلېږي چې ښاغلي ترامپ د سویس په داووس کې د نړۍ د اقتصادي غونډې پر مهال په وینا کې وویل امریکا د وی بیساري بریا په حال کې ده.
کله چې ما له تاسې سره دوه کاله مخکې خبرې وکړې تاسې ته مې وویل چې موږ د پیاوړې امریکا د بیرته راڅرګندېدو هڅې پیل کړي دي. نن خوشحاله یم تاسو ته وایم امریکا د اقتصادي ودې په حال کې ده. هغه څه چې نړۍ تر اوسه نه دي لیدلي موږ خپل عظمت بیرته ترلاسه کړی.
خپل غوروالی مو بیرته وموند او د امریکا پیاوړې صنعتي برخه مو بیا راژوندی کړه. امریکا د پرمختګ په حال کې ده.
د نړۍ د اقتصادي غونډې بنسټ ایښودونکي کلاوس شواب وویل نړۍ له مشکلاتو سره مخ ده او فرصت کم دی.
نړۍ له بیړني حالت سره مخ ده او د اقدام کولو فرصت هم مخ په خلاصېدو دی. نه غواړو په سیاسي شوي اقتصادي لحاظ په دوامدار ډول ویشل شوي پاتې شو. نه غواړو چې د اقلیمي بدلونونو په برخه کې یوې نه راستنېدونکې نقطې ته ورسیږو. نه غواړو چې راتلونکي نسل ته مشکلات پرېږدو.
ټرمپ په غونډه کې په داسې حال کې ګډون کړی چې ټاکل شوې ده د هغه د استیضاح محاکمه نن په مکمل شکل پیل شي. د سنا غړي به چې اکثریت جمهوري غوښتونکي دي د محاکمې د وخت په اړه د سنا د مشر مچ مکانل وړاندې شوي مهالویش ته رایه ورکړي. د دغه مهالویش له مخې به د استازو د مجلس دیموکراتو چارواکو او د ټرمپ حقوقي ټیم ته 24 ساعته وخت ورکړل شي چې خپله قضیه وړاندې کړي. په سنا کې د دیموکراتانو مشر چک شومر وویل له نویو شواهدو او شاهدانو او اسنادو پرته محاکمې ته محکمه نشي ویل کېدای.
مونږ دیموکراتان غواړو په حقیقت پوه شو او په دې هکله هیڅ اشتباه ونه کړو. مونږ به د شاهدانو او اسنادو په اړه پرایګرۍ باندې فشار واچوو او دا په څلورو جمهوریت غوښتونکو پورې اړه ولري چې اساسي قانون، دیموکراسي او د قانون د واکمنۍ سره ودرېږي او په پټو سترګو د جمهور رئیس طرف ونه نیسي. هغه غوښتل چې حقیقت پټ کړي، ځکه زما په نظر هغه ممکن فکر وکړي چې ګناهکار دی.
د ټرمپ وکیلان د استیضاح موارد د هغه په وړاندې د اساسي قانون خطرناک انحراف ګڼي او ټینګار کوي چې جمهور رئیس د ځان د سیاسي ګټې لپاره پر اوکراین د تحقیقاتو د فشار پر راوستلو کې هیڅ غلط کار نه دی کړی.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 100.15، د انټرنیټ له لارې پښتو voa.com.
دا د امریکا غږ آشنا راډیو ده. د امریکا د ویرجینیا ایالت په مرکز ریچموند کې په زرهاو کسانو د وسلو د لرلو په ملاتړ مظاهره کړې ده. داسې ویره وه چې ممکن د وسلو د ملاتړو او مخالفو ډلو ترمنځ شخړه رامنځته سي، ځکه نو په سیمه کې سلګونه امنیتي مامورین په دنده ګمارل سوي وه. په دې باره کې پام وکړئ رپورټ ته.
دا د یو امریکایي ښار یوه غیر عادي نظاره ده، خو د ویرجینیا په ایالت کې په ښکاره توګه د ټوپکو ګرځول قانوني کار دی. د ویرجینیا په پلازمینه ریچموند کې په وسلو سنبال زرګونو لاریون کوونکو د ایالت د وکیلانو پام د متحده ایالاتو اساسي قانون ته راواړوه چې د ټوپک درلودل یو قانوني کار دی.
دا د اساسي قانون دوهمه ماده نه، بلکې یو طبیعي حق دی.
د ویرجینیا والی رالف نورتم د سختري سر ډالو لخوا د تاوتریخوالي د اندېښنو له امله بیړنۍ حالت اعلان کړ او د ایالت په حکومتي سیمو کې د ټوپکو پر ګرځولو بندیز ولګول. ځینو هرکلی وکړ، خو ځینې خلک لا په غوسه شول.
تاسو نشی کولی هر څوک وپیژنئ، دلته په زرهاو خلک دي، خو یو پکې داسې پیدا شي چې دا ټول خراب کړي. د خدای فضل دی چې همدا اوس دلته نشته. زموږ والی نورتم او ایالتي حکومت له حد څخه وتلي دي، هغه اساسا زموږ د بې وسلې کولو هڅې کوي.
ویرجینیا یو وخت ډیر پوخ محافظه کار ایالت و، خو د تیر نومبر په ټاکنو کې هر څه بدل شول. دیموکراتان په ایالتي کانګرس کې اکثریت شول او د ټوپک د کنټرول په قانون جوړولو یې پیل وکړ. دیموکراتانو څو قانوني لوحې وړاندیز کړی چې له مخې یې د وسلو پیرېدل محدودوي. ایرانیول اصل امریکایي فرهاد آزاري د ویرجینیا اوسیدونکی دی.
زه تاسو ته یو ایرانی ضرب المثل وایم، د یوه ټوپک پرته ملت داسې وي لکه بې غاښونو زمری.
پولیسو کلک امنیت نیولی و تر څو 2 کاله مخکې د چارلز ویل د پیښې په څیر د تاوتریخوالي مخه ونیسي. خود دغه وسلوال فعالان وایي که پر ټوپک د بندیزونو قانون تصویب شي، نو دوی به په راتلونکو ټاکنو کې خپل قهر څرګند کړي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
درنو اوریدونکو، په تیرو 2 ورځو کې د چین له وهان د ښار څخه نورو چینایي ښارونو او ګاونډي هیوادونو ته د یو نوي چینایي وایروس د خپرېدو له امله ډیر خلک اغیزمن سوي دي. دغه وایروس له امله د نمونیا یا سینه بغل په څیر د ناروغۍ ځینې قضیې په بیجینګ، شانګهای او شیزن کې تشخیص شوي دي. په دې باره کې پام وکړئ رپورټ.
د چین د مرکزی ښار وان په هوایی ډګر کې چې د نوي چینایي ویروس مرکز بلل کیږي نن سه شنبه کلک احتیاطي تدابیر نیول شوي دي. ساینس پوهانو تاییده کړې ده چې دا ویروس له انسان نه انسان ته سرایت کوي. دا خبر د چین لپاره چې خلک د پسرلی پر مهال په سفر ځي بد خبر بلل شوی. د دې ویروس له امله تر اوسه د 4 کسانو د مړ کېدو او د 201 نوي کسانو د ناروغه کېدو خبر ورکړ شوی چې اکثریت یې د وان په ښار کې اوسیږي. د کلکو تدابیرو برسیره د وان خلک اندېښمن دي.
زه لږ اندېښمن یم ځکه سږ کال هر څوک د چینایي نوي کال لپاره خپلو کورونو ته ځي. نن چې زه واهان ته راغلم ډېر خلک مې ولیدل چې ماسکونه یې لګولي دي. دا ژوند ګرانوي.
چین نن سه شنبه تاییده کړه چې دوی به د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دې ویروس په اړه چې څه د پاسه 200 کسان یې ناروغه کړي په بیړنۍ غونډه کې برخه واخلي.
د امریکا غږ د آشنا راډیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
او د هم د دې خبرونې وروستی رپورت په دې وروستیو کمپاینونو کې د خوست لسګونو زره ماشومان د ګوزن له واکسین محرومیږي. د دې ناروغۍ د احتمالي رامنځته کېدو د پیښو په اړه له یو شمیر خلکو سره اندېښنې هم زیاتې سوي دي. په دې باره کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمي رپورټ لري.
د تیرو څو میاشتو راهیسې چې د نامنۍ له ویرې صحي رضاکاران د خوست یو شمیر سیمو ته د ورتلو زړه نښه کوي. د هر کمپاین پر مهال تر 40,000 ډیر ماشومان د ګوزن له واکسین محرومیږي. د معلوماتو له مخې مساخیل او قلندر ولسوالۍ په بشپړه توګه د ګوزن له واکسین محرومې دي. دغه راز په علیشیر او تریزایی، باک او د سپیرې ولسوالۍ په زیاترو سیمو کې هم یاد واکسین نه تطبیقیږي.
نوم یې ګلرحمان دی، د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دا څو میاشتې کېږي موږ ولسوالۍ ته د واکسینو والا ټیمونه نه دي رغویل، نو دارې نه وي چې موږ ماشومان د ګوزار مرض ووایي. نو حکومت هم دا هیله ده چې موږ ولسوالۍ ته د پولیو واکسینو ټیمونه رالیږي.
د تیر میلادي کال د اپریل میاشتې راهیسې چې د پولیو واکسین پروسه د نامنۍ او ځینو تخنیکي مسایلو پر بنسټ ټاکنه یو محدوده شوې، په ماشومانو کې د ګوزن د احتمالي پیښیدونکو مثبتو پیښو په هکله اندېښنه زیاته شوې. د خوست د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر ګل محمد منګل وایي دا اندېښنه هغه مهال کمیدای شي چې د ټولنې هر قشر د پولیو وایروس له منځه وړل خپل مسؤلیت وبولي او له واکسیناتورانو سره مرسته وکړي.
د ټولو قومي مشرانو نه علما کرامو نه د امنیتي ځواکونو نه هیله کوو چې په هغو ځایونو کې چې د موږ د واکسینو موبایل ټیمونه شتون لري د هغوی سره همکاري وکړي، تر څو هغه ماشومان چې عمرونه یې د 50 کلونه کم وي هغوی ته د پولیو ضد واکسین تطبیق کړو، تر څو د پولیو د دغه وحشي ویروس نه په امان کې پاتې شي.
له دې کبله چې ګوزن یا په ماشومانو کې د فلج ناروغي تر اوسه علاج نه لري، د دې ولایت دیني عالم محمد عارف وایي چې د یادې ناروغۍ پر وړاندې مبارزه د ټولو اړخونو مشترک مسؤلیت ده.
د سو خبرونو غټی کې واوري په دوحه کې د امریکا او د طالبانو د هیئتونو مشران د سولې په حق له پر راتلونکو ګامونو غږیږي. ویل کیږي چې دواړو اړخونو د سولې پریکړه بشپړه کړې ده او اوس دغه موافقې د لاسلیک کولو په نیټې او څرنګوالي بحث کوي. د جنوبي او مرکزی آسیا د پاره د امریکا د بارنیو چارو د وزارت مرستیال الیس ویلز چې پاکستان ته په 4 ورځنی سفر تللی، په اسلام آباد کې د اقتصادي پراختیا ترڅنګ د دهشتګرو ډلو د مالی سرچینو په لمنځه وړلو خبرې کړې دي. د افغانستان د انتخاباتو د شکایاتو کمیسون ویلي دي چې انتخاباتي ډلو د ثبت شوو استنافي اعتراضونو په خاص ډول دغه کمیسون د ولایتي دفترونو د پریکړو ارزیابي نن پیل کړې ده. ټاکل شوی ده چې نن د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د استیضا محاکمه په مکمل ډول شروع روشي. د سوریه په شمال کې هوایی بمباری شوې ده او د یو فامیل ټول غړي پکې وژل شوي دي. د امریکا د بارنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې واشنگتن به د وینزویلا د اپوزیسیون د مشر هوان ګوایډو د ملاتړ په خاطر ډېر نور اقدامات هم وکړي. د میانمار په تحقیقاتو کې ویل شوي چې د روهینګیانو ډله ډلهییزه وژنه بلکې نه جنایي بلکې جنایي جرم ترسره شوی دی. او د برتانی شاهزاده هری د دوشنبه په ماښام په کاناډا کې له خپلې میرمنې میګن او زوی ارچی سره یو ځای شوی دی.
د امریکا د غاښنا رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. لږ وروسته به د خبرونه پیل شي. د امریکا د غاښنا رادیو خبرونه دوام لري.